مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشي په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې زه منور شابا په روانه غړې کې هم ستاسو قربای يم او تمل لرم چې سهار به مخکلې وي په دې غړې کې بدرته یو شمیر کورنی او سیمایز ریپورتونه وړاندې کوو او په اخیری برخه کې به د ټوخ ټقالو هفتوار خبرونه پام کوو هم واره خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته اول د خبرونو سرټکی پاکستان وای په افغانستان کې امن غواړي خدا به یوازه د مذاکراتو د لارې امکان ولري ریپورتونه وای د افغانستان د طالبانو نه جدا شوی وی ډلې مولا محمد رسول اخوند خپل نوې مشر ټاکلې ده او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر د کردار ستاینه کړې ده د خبرونو تفصیل پاکستان وای په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي خدا به یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې امکان ولري د امنیتي او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ماخام په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې ویل چې په افغانستان کې سوله او ثبات صرف د سیاسي جوړجاړي عمل راوستري شي نو موړي زیاته کړه د لړ کې دا مهمه ده چې افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو زندېدل عمل زر تر زر بیا شروع کړي سرتاج عزیز په دغه مقدمه هم ویل چې امریکا په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل ملاتړ کوي د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیمرا ټولو ټي وي چینلونو او ریډیو سټیشنونو ته امر کړی چې د دوا او یا ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو کاورج دینه کوي د لړکه پرون پیمرا یو خپل یو نوټس جاری کړی دی چې د ناقانونه تنظیمونو فهرست یې پکې ورکړی او پکې رسنیو ته امر شوی چې دغه تنظیمونو لپاره د هر قسم اشتهاراتو چلولونه ډاډه وکړي په دې نوټس کې چې وو نکات لري پکې د ملګري ملتونو د سلامتي کونسل لخوا ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو خاص توګه ذکر شوه په دې کې لشکری طیبه جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن هم شامل دي د یادونه ولدا چې د پاکستان حکومت شپېته تنظیمونه ناقانونه ګرځولي او په پاتې 200 نورو تنظیمونو ملګری ملتونو باندې اسلګولې دي پرون په اسلام آباد کې جوړ شوی ټولګندیز غونډې په خپل غړ اعلانیا کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي دغه ټولګندیز غونډه چې په مستقبل کې د قبایلی سیمو حیثیت په حق لا جماعت اسلامي را بللې و په کې د بیلابیلو ګوندونو مشرانو ګډون کړی وو په دغه موقع خپل وینا کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شرپاو وویل دوی د لپاره په پارلیمان کې د قبایلی نمائندګانو لخوا د جمع کړی شوی بل ملاتړ کوي
دوی شتم ترمیم چې کوم راغله دي مونږ دې مکمل حمایت کوو د وخت تقاضا ده چې قبایلی عوام د خیبر پختونخوا سره زمشي او دې سره به نه صرف د غوي مشکلات به پکې حل شي بلکې مونږ دا غړو چې پختونو ته به تقویت ملو شي ټول پښتانه په یو صوبه کې چې یو ځای شي نو د خپل یو اهمیت شته
دغه غونډه کې سیاسي مشرانو دا غوښتنه هم وکړه چې د قبایلی سیمو نه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي قبایل د زر تر زر خپلو سیمو ته ستانه کړی شي ریپورتونه وایي د افغانستان د طالبانو نه جدا شوی ویډلې مولا محمد رسول اخوند خپل نوې مشر ټاکلې چې ښکاری د وسلوالو طالبانو نوې مشر تابل لپاره به چیلنج وي د افغانستان طالبانو د روان کال د جولای میاشت کې مولا اختر منصور ورسته له هغه خپل مشر ټاکلې وو چې افغان استخباراتي ادارې د مولا محمد عمر د مړینې خبر په ډاګه کړو ویل چې نو موله دوه کال وړاندې مل شوی د طالبانو نه د جدا شوی ډلې یو ناسرګند کمانډر پرون ویلي چې افغان حکومت امریکایي او نړیوالو ځواکونو خلاف جنگ کې به مولا اخون په مشرۍ خپل کردار لوبوي د یو بل وسلوال کمانډر په حواله ویل شوی چې نو مولا د مولا عمر سره لس کال یو ځای پاتې شوی او دغه په باوري ملګرو کې شامل دی د سره صلیب د نړیوال کمیټې یو لوړ رتبه چارواکی وای په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاري پراخه کړې دي د دې کمیټې عملیاتي مشر دومینیک ستیل هارت 13 ورځې له یوې خبري ایجنسی سره په خبرو کې ویل لبد مرغه د افغانستان شخړه یو وار بیا پراخه شوې هم دي ته په پام سره د سره صلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده نو موړي ویلي د افغانستان هغه سیمو ته چې ورسته یو نام نه زیاتې ځپلې دي پاملرنه کوي د سره صلیب نړیواله کمیټې چې د جګړې په حالت کې له ټاپیانو سره د مرستې د قیدیانو په چارو کې د همکارۍ په ګډون مختلفو بشري برخو کې فعالیت کوي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر نور سلطان نظربایوف مشري وستایله. خدای هم ویل چې په کار دی د ترهګرۍ د خطر په نوم جمهوریت او مخالفین ونه زورول شي. نوموړي دا څرګندونې د منځنۍ ایشیا د پخواني شوروي هیوادونو د دورې پر مهال پرون په دریم پړاو کې د کازاکستان د سفر په وخت وکړي. کیری ویل امریکا د افغانستان په گاونډ کې د اکثریتي مسلمانانو هیوادونو سره ښه تعلقات ساتل غواړي، خو په دې اندېښنه لري چې د مدني ټولنې خلاف ګامونه صرف سخت دریځي سوا کوي. جان کیری د ملاقات پر مهال نظربایف ته وویل چې د اټومي پروګرام د نه خورېدو د ملاتړ، د پرتشدد سخت دریځۍ خلاف ګامونو، د افغانستان سره د تعاون او د داعش ضد مبارزې له وجې صدر اوباما ستا ډېره مندویه ده. د عراقي پارلمان غړو د اصلاحاتو قانوني کولو لپاره د وزیر اعظم حیدر علي بادي اختیارات د محدودولو په لړ کې رایې چولې دي، چې په نتیجه کې به یې نوموړی اوس د مهمو اصلاحاتو پاس کولو نه وړاندې د پارلماني غړو منظورۍ ته مجبوروي. د پارلمان غړي محسن السادون پرون وویل چې د دې ووټ مقصد د العبادي د اصلاحاتي منصوبې مخالفت نه و، خو پارلمان غوښتل چې د حکومت او پارلماني غړو اختیارات جدا کړي. او رسته خبر دا چې د روس د هوایی کمپنۍ یو چارواکی ویلی د مصر په سینا دشته کې د روس جاز د خپل تکنیکی او یا د پایلټ د غلطۍ له وجې نه دی غورځېدلی. د تیر خالی په ورځ د روسی کمپنۍ د سورلو جاز په دغه پیخه کې 240 سورلۍ وژل شوې دي. د کوګالی ماویا کمپنۍ نایب مشر الکساندر سمیرنوف ویلی ممکنه ده چې دا پیخه د بل کوم تکنیکی یا فزیکی عمل له وجې رامنځته شوې وي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه. تاسو د مشال خبرونه اوریدل او اوس په روانه غړي کې تاسو لپاره د ریپورتونو لرو. پاکستان وايي په کار دي چې افغانستان کې د سولې لپاره افغان حکومت او طالبان د سولې خبرې بیا شروع کړي. پرون په اسلام آباد کې د یوې ټولګوندیزې غونډې د لارې بیلابیلو سیاسي ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. دغه غونډه چې جماعت اسلامي رابللې وه د یاد ګوند امیر سراج الحق مشال ریډیو ته ویل،
قبایلي عوامو باندې تشت آزاد قبایلو نوم پروت دی، نور د بدترین غلامۍ سره مخامخ دي.
هلته د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمه وایي په باړه کې یې تعلیمي ادارې فعاله کړي دي، خو ځایي خلک وایي بچو ته یې د تعلیمي سهولتونو کمی دی. دوی څه مشکلات لري؟
مشکلات داری چې مو سټاپ کمای لري، 403 مې موشومان په دوو مشرونو نه کنټرول کیږي، په هغه سټاپ برتی کو مونږ لا سټاپ رو کو چې مونږ د موشومان تعلیم کې.
دا او یو شمیر نور ریپورتونه لرو او د دې غړي په آخري برخه کې به د ټوکو ټقالو خبرونه پام کوه واوري.
خبر نیم چې خوشحالی زمونږ لسیمه نه ولی خوابه دی ده. آیا خوشحالی زمونږ نه خفه ده او کومونږ له خوشحالی نه ځان لری ساتلې وي؟
د هر څاورې دوه لپاره مشال لريو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاره هم اوریدل شي. پته دا mashalradio.com. د مشال ریډیو ویب پاڼه ته چې تاسو ورشي نو په دغه باندې د روانو خبرونو ترڅنګ د تیر وخت ټوله ریډیوي خبرونه هم اوریدل شي. دا راس خولي ویډیو غانې، تصویرونه او نور ډیر معلومات ترلاسه کولای شي. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم درته ویل چې پاکستان ویلي دی په افغانستان کې سول او ثبات غواړي، خو د لپاره سیاسي جوړجاړي یوازنه حل دی. د پاکستان د وزیر اعظم لپاره د خارجه چارو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز دغه سرګندونی کړی وی پرون د رسنیو سره په خبرو کې. دا راز دویمه موضوع زمونږ دا و چې پاکستان کې د الکترونیک میډیا د سار ادارې پیمرا ټي وي چینلونو او ریډیوګانو ته امر کړی دی چې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو اشتهارونه دې نه چلې او دوی ته د کاورج نه ورکړي. نو په دې دواړو موضوعاتو را سره شیبه وړاندې د اسلام آباد نه خپل خبريال احمد الله خبرې وکړي.
د چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې پاکستان طالبانو سره د خبرو اترو په عمل کې معاونت او خبرې بیا پیل کولو کې مرسته لده افغان حکومت جواب ته سترګې پلار دی. تیر ورځ په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې نوموړي ویل چې افغان حکومت او طالبانو د پاکستان څخه کمرسته وغوښتله، نو پاکستان د دوانو ترمنځ په مذاکراتي عمل کې معاونت او بحالۍ چې کوم بحالۍ مرستې دي هغه ته چمتو دي، او پاکستان تل د افغانانو په مشرۍ کې د مذاکراتي عمل چې کوم دی هغه حمایت کړی دی. د سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان د سیمې سلامتیا باوري کولو له د افغان طالبانو او کم شدت خوښي چې دي او کم چې جنگ غواړي دوی غواړي چې هغې کې کمی غواړي، او افغان حکومت او طالب نمایندګانو مذاکراتي عمل کې خوښي لري، نو پاکستان هر ډول مرستې چې کوم دی هغې دپاره تیار دی. د یوې پوښتنې په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان خپل اټومي اساسو تحفظ او سلامتیا چې کوم دی ډېر څه کړي دي، او په دې لړ کې پاکستان هسې په نړیوال کچ منلی شوي هم دي.
احمد الله دغل تک چې کوم په اسلام آباد کې د سرتاجیز خبرې تاسو ذکر کړئ، نو په پیمرا د پاکستان چې کومه د میډیا د سارنې یو اداره ورته مونږ ویلې شو اغي هم ځنې هدایات جاری کړي دي، یو خبر پانه جاری کړي ده، دا اغي څه تفصيلات لري؟
بالکل، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتارٹی یعنی پیمرا چې کوم دی هغه د ملک ټول ٹی وی چینل او ریڈیو سٹیشن ته ہدایت جاری کړی دی چې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونه چې پکې لشکر طیبه، جماعت الدعوة، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن په شمول دوه اویا تنظیمونه چې کوم دی ناقانونه ګرځول شوی دی دی کوریج نه کوي. لکه د 13 ورځ دا نوټس چې کوم جاری کړی شوی دی، نو په دې کې د کلدم تنظیمونو فهرست هم جاری کړی شوی دی، او د پیمرا چارواکو چې کوم دی د ناقانونه د ولشیوی تنظیمونو د فاندینګ لپاره په میډیا چې کوم اشتهارات چلول کیږي نو هغه هم منع کړی دي چې دا قسمه اشتهارات به هم نه چلیږي چې د هغه لارې د خپل ځان لپاره فاندینګ چې کوم دی هغه کوي، یا داسې پروګرامونه بنن نشر کوي، او یا به نه دوباره نشر کوي چې د هغه نه په خلکو کې نفرت پیدا کیږي یا د امن ته چې کوم دی هغه په زیان رسی، او داسې مواد هم به نه نشر کوي میډیا چې هغه خلک چې کوم دی هغه په تشدد باندې راو پاره یو یا د دې مرستې چې کوم دی هغه وکي. او پیمرا حکامو دا هم ویلی دي که دا احکامات چا ونه منل نو د هغه چینل چې کوم دي هغه ته جرمانې سره سره لایسنس هم د هغه معطل کېدلی شي. خو زه دا هم ویم چې منورشا چې د پیمرا لخوا کوم د جاري کړی شوی نوټس دی په دې کې وو نکاتو کې مخنه غواړم د اقوام متحده د سلامتي کونسل لخوا چې کوم ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په خاصه توګه ذکر کړی شوی دی چې پکې ما څنګه مخکې دا درې تنظیمونه یاد کړل دا شامل دي. ولی پاکستان حکومت چې کوم دی هغه شپېته تنظیمونه چې هغه ناقانونه ګرځولي، خو دا پاتې دولس تنظیمونه چې کوم دی په دې باندې د اقوام متحده
د ملګرو ملتونو د اړخ نه د بندیز سره مخ دي. دا وو د اسلام آباد نه زمونږ خبریال احمد الله چې په دغه دوه موضوعاتو تفصیل یې راکړ.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
او اوس ورځو یو بل ریپورت ته. د نن ورځې د پروګرامونو هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اورېده، په دې کې پام کوه د ټوکو ټخالو خبرونه ده، دا درته د روانې ګړۍ په اخیره کې وړاندې کوو. چرته ځای ما پرون په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي په مشرۍ شوی ټولګوندیزي کانفرنس چې په کې د هیواد یو شمیر سیاسي ګوندونو برخه اخیستې وه، د هغه آئینی ترمیم د بل حمایت یې کړی دی کوم چې په پارلیمان کې د قبایلي سیمې نمایندګانو جمع کړی، او په کې یې یادې سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو غوښتنه کړې ده. په دې غونډه کې د حکومت نه دا غوښتنه هم وشوه چې د بدامنۍ له وجې د فاټانه بې کوره شوي خلک دي زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړی شي. په دې حقله نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله په دې رپورت کې راستولای چې تاسو یې اوریدو ته راوبولم.
د ګل پورس په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي د ټولګوندیز کانفرنس په پای کې جاری کړی شوی مشترکه اعلامیه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولو له وجې به نه صرف د فاټا اولس ته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ترلاسه شي، بلکې های کورټ، سپریم کورټ او پارلمان دایره تر قبایلي سیمو غځولو نه به د یادو سیمو اولس ته بنیادي انساني حقونه هم ترلاسه شي. په مشترکه اعلامیه کې زیاته کړی شوې ده چې قبایلي سیمو کې د اپریشنونو له وجې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې دي، نو حکومت له پکار دي چې صرف دا متاثرین په عزت سره خپل سیمو ته واپس ولیږي، بلکې د دوی د بیا ودانۍ او ترقۍ لپاره د 1500 روپو مالیاتي پیکیج هم اعلان کړي. د کانفرنس وروسته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې د ټول کندز کانفرنس مقصد همدا و چې دوی قبایلي اولس سره خپل یووالی وښایي.
قبایلي عوامو باندې تش د آزاد قبایلو نوم پروت دی، نور د بدترین غلامۍ سره مخامخ دي. په دې وجه باندې د پارټا پارلمنټیرین چې قومي اسمبلی کې کوم بل پېښ کړی دی، هغه بل سره موږ کلک ملګرتیا کوو. او نن د آل پارټي کانفرنس دې لپاره راغوښتلی شو چې موږ یو قومي کنسنسس او اتفاقي رائے پیدا کړو. موږ دا غواړو چې د نوي حالاتو مطابق قبایلي عوام د بچو په لاس کې قلم او کتاب او خپل فیصله په خپل د کولو جوګه شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره په قومي اسمبلی کې چې کوم بل وړاندې کړی شوی دی، نو دوی یې حمایت کوي.
دوی شتم ترمیم چې کوم راغلی دی، موږ دې مکمل حمایت کوو. د وخت تقاضا ده چې قبایلي عوام د خیبر پښتونخوا سره زم شي، او دې سره به نه صرف د هغوی مشکلات به پکې حل شي، بلکې موږ دا ګڼو چې پښتنو ته به تقویت ملو شي. ټول پښتانه په یو صوبه کې چې یو ځای شي، نو د دې خپل یو اهمیت شته.
د عوامي نېشنل ګوند د مومند ایجنسۍ صدر نثار مومند وایي
سیاسي ګوندونو باندې دا پرشر بلټ اپ دی، او هیڅ نشي څوک کولای چې د دې نظان وباسي، او که کوم سیاسي پارټي د دې نظان وباسي او هغه ځان بې طرفه وساتلو کوشش وکړي، نو زما یقین دی هغه به ډېر زیات نقصان ته مخامخ شي. نو دغسې ټول سیاسي ګوندونه د پاکستان که څوک نم غواړي، نو هم د دې بل حمایت به کوي، او دې نه موږ ډېر پر امید یو.
په ټول ګوندیز کانفرنس کې موجود د خیبر ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلی غړي الحاج شاجوګل وینا وا
په دې کانفرنس کې خو ټولو په دې به یقین نه راکړه چې موږ به په بل کې تاسو حمایت کوو. نور تر اوسه پورې عام چا مخالفت بل نه کړی، نو موږ ته داسې څه په نظر کې نه راځي چې انشاءالله په بل کې موږ ته کوم قسم داسې رکاوټ راشي چې دا بل پاس نشي په 2/3 میجارټي باندې.
د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی د قومي اسمبلی غړی او قبایلي سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې د کانفرنس د لارې مسلم لیگ نن ته خواست کوو چې د بل منظورولو کې د ورسره مرسته وکړي.
نو که مسلم لیگ موږ سره ومني، به خو موږ ته د دومره لوی لانجو ضرورت نه و. دا خو د صدر په یو ورډنین سره کېدی شي.
خو د حکمران ګوند مسلم لیگ نن سېنېټر اقبال ظفر جګړه وایي چې ګوند یې د بل هرکلی کوي.
دا بل به شوه دی، موږ یې ویلکم کوو. موږ هم دا غواړو چې پاکستان کې کوم قانون دی هغه دی په ټریبل ایجنس کې مرای شي. خو دا یو داسې سینسیټیو ایشو دی چې دې باندې جلد بازی نه مکار نه اخلو. دیکھیے وہ ٹول آن بورڈ ٹول خصوصاً قبائل چیری داغی اعتماد و ضرور حاصل ہوئی.
د یادو نے دا چې پټول ګوندیز کانفرنس کې د جماعت اسلامي نه علاوه عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علماء اسلام، قومي وطن پارټۍ، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارټۍ، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ قاف، نېشنل پارټۍ او متحده قومي موومېنټ په شمول د فاټان منتخب د پارلمان غړو ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ چې تاسو هر ورځ د مشال ریډیو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. ورزو خیبر ایجنسۍ ته د یادې سیمې د تعلیم د محکمې چارواکي وایي دوی په باړه کې ډېره موده پاس په لسګونو سرکاري سکولونه فعال کړي، او چې کوم سکولونه د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت وران شوي دي، د هغې بیا جوړولو په کار یې لاس هم پورې کړی دی. چارواکي زیاتوي چې دا راز یې ځینې سکولونو ته په فوري توګه خیمې رسولې دي، خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې دلته اوس هم په سکولونو کې نیمګړتیاوې شته او په کار دي چې زده کوونکو ته یې سم تعلیمی ماحول برابر کړی شي. په دې حقله تفصیل د سیمینې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په باړه کې یو اوږده موده پس تعلیمي نظام بحال کړی دی، او چې وسلوالو پکې کوم سرکاري سکولونه وران کړي هغه بیا رغوي، او چې کوم سکولونه پکې بچ پاتې شوي دي هغه یې خلاص کړي دي، او ورانو شوو سکولونو کې یې په دستي توګه خیمې لګولي دي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې مشر افیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي
د چلوبر، د کمر خیل، د کا خیل، د ملک دین خیل، د ټول سکولونه موږ کولاو که الحمدلله. او د دې چې کوم ترانسپورټیشن فیسیلټیز و فیمیل لپاره عام پولیټیکل اډمنستریشن په تعاون سره گاډي ورته ارینج کړ، موږ ته گاډي مسلسل ډیلی بیسز باندې دي، او هغه سکولونو ته سټاف رسي.
نو موړي په باړه کې د ورانو شو سکولونو د شمیرې او د هغې د بیا رغولو په حق لا وویل.
خو زه به تاسو ته دا وایم چې 150 سکولونه زموږ په باړه کې الوتي وو، په هغې کې 58 چې کوم دی هغه پارشلی ډیمیج وو که نه، جزوي نقصان ورته رسېدل او بهانو چې کوم دی ټوټلي ډیمیج وو. تر کومه پورې چې د دې د ریکنسټرکشن سوال دی که نه، هغه زموږ یو پیټنټ نقشه ده، په هغې باندې مطلب مستقل نقشه ده چې این ډبلیو لګیا دی جوړی، نو لګیا یو دا چې کوم ډونر ایجنسیز دي هغوی چې کوم پراپر ایډوسي چا سره یې هغوی ته لګیا اجازه ورکړو دغه سکولونه مونږ د دې ریکنسټرکشن مونږ شالو کو.
خو بیا باړې تاستانه شوي خلک وایي چې په ځینې سکولونو کې یې اوس هم نیمګړتیاوي شته. د باړې اکاخیلو یو سرکاري میډل سکول مالک مکان قسمت الله اپریدی وایي چې په سکول کې یې عمله کمه ده او نورې اسانتیاوې د هم ورکړی شي.
مشکلات داری چې مو استرا اسټاپ کمای لري، 403 مې موشمون په دوه مشرونو نه کنټرول کیږي، دوه مشرونو افتی خو غا اسټاپ برتی کو مونږ لا اسټاپ رو کو چې مونږ د موشمون ته تعلیم کی په دغه لوکا کې ترقی خور شي.
او د باړې د زدکونکو اتحادیه یو مشر فواد پردای وای چې د باړې د زدکونکو تعلیم ډیر اغیزمن شوی دی او باید اوس یو سم تعلیمی ماحول ورکړی شي.
د باړې تحصیل تعلیم متاثر شو دغه پرشن په وجه باندې او څومره تر سټوډنټونو هغه نه سبق پاتې شوی، تعلیم د پرم یو خپل ماحول په کار وینو، په خیمه کې سټوډنټ څنګه تعلیم حاصل کی، نو چې دغه د پر پراپر بلډینګ نیوي، دغه پر پراپر چیئرز او بورډ نیوي، نو هغه سي تعلیم کول ډیر مشکل شي.
یا د دیوی چې په دې ورستو کې باړې ته زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي او د تعلیم سره سره یو شمیر اسانتیاو غوښتنه کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
هلته د خیبر پښتونخوا مردان ضلع بای خان سیمې د هلکانو سرکاري پرایمري سکول د 26 اکتوبر په زلزله کې زیانمن شوی او دوه کمرې یې پریوتې دي. ځایي خلک تور لګوي چې د دې سکول د ودانۍ لپاره فنډ سم نه دی استعمال شوی او په جوړولو کې یې ناقص مواد کارول شوي، نو ځکه زلزلې ډیر خراب کړو. په دې هکله تفصیل د مردان نه زموږ خبریال محمد عمران رکوي.
د 26 اکتوبر په زلزله کې شاوخوا د 300 نه زیاتې تعلیمي ادارې زیانمنې شوې، چې پکې یوه د مردان بای خان کلی د هلکانو سرکاري پرایمري سکول ګرکل هم دی. په دې سکول کې دوه کوټې 100 میاشتې وړاندې جوړې کړې شوې وې، خو د زلزلې له کبله دواړه راپریوتې او د یوې بلې نوې جوړې کړې شوې کوټې چت کوک شوې دی. په دې اړه د ځایي اوسېدونکو وینا ده چې د سکول په ودانۍ کې بیکاره مواد استعمال شوي او د کومې ذمهوار چې د دغه سکول د استادانو مشر هډ ټیچر خان شیر دی. کله چې مشال ریډیو د خان شیر نه په دې اړه وپوښتل، نو هغه د هیڅ قسمه پوښتنې جواب کولونه انکار وکړو. د استادانو او مور پلار ترمنځ د اړیکو او سکولونو د سارنې لپاره د کلی په کچ جوړ تنظیم پی ټی ای پخوانی چیرمن عرفان علي وایي چې په دې کوټو د هغه په وخت کې کار شروع کړی شوی و، خو د دې سکول استاد هر څه پخپله کړي تر دې چې د لاسلیکونه دغه استاد په غیر قانوني توګه کړی دي.
اوس افورن مونږ نه مونږ خبر یو نه د دې پیسو نه، مونږ په سکول هم بند کړو، باید کې غلا شوی دا ان لیګل میټیریل پکې لګیدلی. بیا چې دویمه کمره شروع کړه ده هغه د پخپل سر کړی ده، د لما یو دوه چې سان کړي سټارټینګ کې څنګه کار شروع کوم دا نه پز بده په چیک باندې پخپل سائن کړي، زما سائن زما چې لکه فیک سائن کړي نور چم لکه داسې د کم کارونه کول ای پخپل باندې کړي.
د ویلج کونسل بای خان غړې طاهر علي وایي چې هغه اوس خبر شو، خدا ورته هم معلومه نه ده چې د کونسل ناظم د دې سکول نه خبر دی او کنه.
زه نن مسپخین د دې نه خبر شوم چې دا را پرې وته دي، دغه د کسانو خبره کوله چې سکول را پرې وته دي په زلزله کې د وی خبرې کته راغلي دي. مې څه چل شوی دی چې سکول دیوالونه ملاستي، خو دردغه پورې لکه زه خپل ځاني نن خبر شوم کېدی چې وزیر ظالم ته خبر ورکړی شي یا نی ورکړی شي.
د بای خان مردان یو اوسیدونکو سجاد ویل چې د دې سکول مشر استاد د ودانۍ لپاره ناقصتو کې استعمال کړي او هم دغه وجه ده چې دوه کوټې راغورځېدلې دي.
کمرې والی شوی دي تر لنټره پورې سیدلې دي، خو عام دغه مطابق کم از کم دې کې 15 من سیخ لګېدو چې پاغه کې دوه من سیخ هم نه دی لګېدلې. د دې نه علاوه کله چې دارا پرې وته ری، نو د دې چې کم دي خبر ورکړی دی هغه خبر دي درخواست کې داسې لیکلې ده چې را زلزله کې موږ سکول را پرې وته مکمل کېناستو، هغه کمرې مو سره راوغورځول په درخواست کولو کې، چونکه هغه دي غلطه جوړه کړې ده هغه به دي بیا جوړي. هغه درخواست چې غدلې ګلري پاغه هم د ټولو استادانو چې کم استادان خبر نه دي هې ټیچر خپل دغه ساين کړي ری او هغه درخواست وزیر تعلیم ته رسیدلې ری.
د خیبر پښتونخوا تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان په دې اړه ویل چې د دې په پلټنې کول شي چې څوک هم ذمہ وار دي نو هغه ته به سزا ورکول کېږي، ولی اول به د ودانیو پوهان ګوري.
ناقص میټیریل خدای په انکوایري وکړي،
خیبر پختونخوا تعلیم وزیر عطف خان د صوبائی اسمبلی غلے ٹاکلے شوے دے. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پختنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال خبرونې اورې او په ما خام شپږو بجو هم په دې سپه بیا د ډیو ریډیو خبرونې اورېدلې شي. راځو یو بل ریپورت ته. په بلوچستان صوبه کې د خبریالانو د اتحادیې مشران وایي چې د دې سپې په بیلابیلو برخو کې نن هم خبریالان آزاد نه دي او هغوی په آزادۍ سره خپل دنده نشي ترسره کولی. دا خبرې د یاد اتحادیې مشرانو تیر مازدیګر د خبریالۍ د نړیوالې ورځې په حیث یوې احتجاجي غونډې ته په وینا کې کړي دي چې زموږ خبریال خدای نور ناصر یې په دې ریپورټ کې حال راکوي.
په کوټه کې د دوشنبه په مازدیګر د خبریالۍ د نړیوالې ورځې په حیث د دغې صوبې د خبریالانو د اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنالیسټس لخوا یوه احتجاجي غونډه شوی او د خبریالانو د قاتلینو د نیولو او هم یې په دغه صوبه کې د خبریالانو د ژوند د ژغورلو غوښتنه کړې. غنو خبریالانو چې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د تحفظ شعارونه ورکول غوښتنه کوله چې د دوی د وجل سبيو خبریالانو قاتلین دی ونیول سي او له قانون سره سم سزا دی ورکول سي. د صوبې د خبریالانو د اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار د احتجاجي غونډې ته په وینا کې وویل د یو شمیر خبریالانو تر قربانۍ ورسته نن هم په بلوچستان کې خبریالان آزاد نه دي او لری پروتو سیمو څخه یوازې د جیبي خوا خبر نه راځي.
په بلوچستان کې نن هم پایلرو پرتو سیمو کې خبریالان دا تصور هم نسی کولی چې یو خبر دی ولیږي او یوازې یک طرفه خبرونه راځي. موږ دا وایو چې همدا په آزاد صحافت باندې بندیز دی، خو همدا بندیز به زموږ اتحادیه او دلته کارکونکي ژورنالیستان کله هم قبول نکړي.
د بلوچستان یونین اف جرنالیسټس په خبره په دغه صوبه کې په تیر لس کال کې شاوخوا 40 خبریالان وژل سوي او د هیڅ یو قاتلین هم نیول سوي نه دي. که څه هم په دې وروستیو کې د حکومت لخوا په کوټه کې د دریو وژل سویو خبریالانو د قاتلینو د نیولو ادعا سوي، خو وروسته بیا هم د امنیتي ادارو لخوا رسنیو ته خبر ورکړل سو چې د خبریالانو نیول سوي قاتلین یې په یوه پولیس مقابله کې وژلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
بلخوا ډان ورځپاڼې خپل اداریا د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته د رسولو نړیوالې ورځ په مناسبت لیکلې ده. وایي چې په پاکستان کې اوس هم خبریالان د یو شمیر خطرونو او بندیزونو سره مخ دي. د دې اداریې مهم ټکی د اسرار العالم مومن نارو
په اداریا کې راغلي دي. نن د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د اداریې په خبره دا د پښتنې وړ ده چې ورته ځانګړې اصطلاح ولې کارول شوي. نو دا ځکه چې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په تیره یوه لسیزه کې 100 خبریالان د خپلې ډیوټۍ تر سره کولو پر وخت وژل شوي دي. نو مطلب دا چې اوسطاً د اونۍ پر سر یو خبریال وژل شوي. ملګرو ملتونو په کال 2013 کې 2 نومبر د خبریالانو پر ضد د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیواله ورځ وټاکله او د دې مخه په دغه کال کې په مالی کې وجل شو دوه فرانسوي خبریالانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کول وو. د ملګرو ملتونو لمخې خبریالان نه یوازې وجل کیږي بلکې تشدد پر هم کیږي. د اداري وایي مسله یوازې په خبریالانو د تشدد نه ده، بلکې مهمه خبره دا ده چې تشدد کوونکو ته سزا ولې نه ورکول کیږي. ځکه چې د خبریالانو د وجنو په لسو کې سنو کې نه هداسي دي چې وجنکو ته پکې سزا نه ورکړل شوی او همدغه وجه ده چې د خبریالانو وجنه مخ په زیاتېدو ده چې ورسره شخړې او له قانون او انصاف سرغړونې هم زیاتې شوې دي. د بیپلو خبریالانو په ریپورت کې راغلی دی پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چیرته چې خبریالان خوندي نه دي. په ریپورت کې ویل شوي په پاکستان کې الکترانیک او نورې رسنۍ زیاتې شوي او تر ډېره حده خبریالانو ته ازادي ده او په خاصه توګه هغو موضوعاتو باندې ریپورټینګ کولی شي چې مخکې په ټولنه کې ښه نه ګڼل کېدل او چا پرې خبرې نه شوې کولی. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې پاکستان په هغو لسو هیوادونو کې نه دی شامل کړی چیرته چې په خبریالانو ډېر بندیزونه دي. البته په دې هیواد کې د خبریالانو پر ضد تشدد یوه لویه جدي ستونزه ګرځول شوې ځکه چې دلته کې په خبریالانو تشدد کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي.
د اسرائیلم ریپورت مو اوریده. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د روانې ګړې نیمایي ته درنګ شیبه کې رسو. په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. پاکستان وای په افغانستان کې امن غواړي خدا به یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې امکان ولري. د امنیتي او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ماښام په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې وویل چې دې لړ کې دا مهمه ده چې افغان حکومت او طالبان د سولې د خبرو ځنډیدلې عمل زر تر زره بیا شروع کړي. د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي پیمرا ټولو ټي وي چینلونو او ریډیو سټیشنونو ته امر کړی چې د دوه ویانه قانون ګرځول شو تنظیمونو کاورج دینه کوي. د لړکی پرون پیمرا په یو نوټس کې د دې ناقانونه تنظیمونو فهرست جاری کړی او په کې رسنوي ته ویل شو چې دغه تنظیمونو لپاره د هر قسم اشتهاراتو چلولو نه ډډه وکړي. پرون په اسلام آباد کې جوړې شوې ټولګوندیزې غونډې په خپل ګډ اعلامیه کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شي. دغه ټولګوندیزې غونډه چې په مستقبل کې د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه جماعت اسلامي را بللې و په کې د بیلابیلو ګوندونو مشرانو ګډون کړی و. ریپورټونه وایي د افغانستان د طالبانو نه د جدا شوې وی ډلې مولا محمد رسول اخون خپل نوې مشر ټاکلې ده. د افغانستان طالبانو د روان کال د جولای میاشت کې مولا اختر منصور ورسته له هغه خپل مشر ټاکلې و چې افغان استخباراتي ادارې د مولا محمد عمر د مړینې خبر په ډاګه کړی وو او ویلي وو چې نوموړی دوه کاله وړاندې مړ شوی دی. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو چارې پراخه کړې دي. د دې کمیټې عملیاتي مشر 13 ورځې یوې مرکه کې وویل لبده مرغه د افغانستان شخړه یو وار بیا پراخه شوې او دته په پام سره د سره صلیب مرستو ته د خلکو ضرورت سیوا شوې ده. او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د کازاکستان د صدر نور سلطان نظربایف د کردار ستاینه وکړه. نوموړي دا څرګندونه د منځنۍ ایشیا د پخوانی شوروي هیوادونو د دورې پر مهال پرون په دریم پړاو کې د کازاکستان د سفر په وخت کړې دي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو اوریده. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ سهار 9 بجو نه شروع کیږي چې 9 ساعته تر ماخام شپږ بجو پورې جاری وي او په پښتو ژبه تاسو اوري. دا وخت تاسو لپاره د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي لرو. اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د بیلابیلو ورځپاڼو د اداریو غټ ټکي راغونډ کړی. راځي چورته واښو.
نن جنگ روس پانا خپل ادریه کې وای که څه هم د صوبایي او وفاقي حکومت نه علاوه پوز هم د زلزله زپلو په مرستو کې لګیا دي خو اوس هم په خیبر پختونخوا او فاټک داسي علاقې شته دي چرته چې لا امدادي ډلې نه دي رسیدلې او زلزله زپلې د شین اسمان لاندې په یخ یخنې کې پراته دي. د ادارې په وینا چې د دې زلزلې له کبله په زرګونو اسکولونه کورونه او نورې ودانۍ تباه شوي د کومې لپاره چې وفاقي حکومت اعلان کړي چې دوی به دا کورونه بیا آبادوي. خو کو کتل شي نو دا وروستو خبره ده باید چې اوس په فوري توګه د یخنې د شدت نه د بچ کېدو او د سر پټونې بندوبست په فوري توګه وکړل شي. اداریا اخري کې وایي باید چې یو داسې بندوبست وکړي شي چې د قدرتي افتونو په وخت زر تر زره خلکو ته امداد رسي ځکه چې موږ له وړاندې نه سب بندوبست نه کوو خو چې کله را باندې یو مصیبت راشي نو بیا منډې ترلې شروع کړو. نو په داسې صورتحال کې د وړاندې نه د خبرتیا د نظام سره سره پکار ده چې د امداد لپاره یو سیل جوړ کړي شي او دا رنګ په موجوده وخت کې پکار ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د کابینې غړي د امدادي حل زلو سار پخپله کوي چې دې کې سکمې پاتې نشي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د جماعت اسلامي لخوا په اسلام آباد کې رابلل شوي ټولګوندیزه غونډه کې ټولو ډلو د فاټا عیني حیثیت بدلولو لپاره د عیني ترمیمي بل د حمایت اعلان وکړو. ادارې زیاتوي که څه هم د پاکستان سیاسي ګوندونه او د فاټا د پارلیمان غړي غواړي چې فاټا د په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي، خو بل پلو ځینې قبایلي مشران او ډلې غواړي چې د فاټا لپاره دې ځان له یو کونسل جوړ کړی شي. نو د حالاتو په رڼا کې وخت دا تقاضا کوي چې د فاټا متعلق کوم اهم فیصله کیږي چې ټول خلک پکې په اعتماد کې واغستل شي. ادریا اخري کلی کې د دې سره سره ضروری ده چې د فاټا لپاره یو کوټلي منصوبه هم جوړ کړی شي او د دې منصوبې جوړولو په وخت مجموعي مفادات په نظر کې وساتل شي، ځکه چې تیر وختونو کې کومې هم منصوبې جوړې کړې شوې دي هغه ناکام دي. نو باید چې لومړی د فاټا لپاره یو مکمل ډانچه جوړ کړی شي چې هلته به معیشت او نورې چارې څنګه چلولی شي. نو دا شان چې د وړاندې نه یوه کوټلي منصوبه موجوده وي نو وروسته به هر څه آسان وي.
دستی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
رویټر خبری ایجنسی د پاکستان د پنجاب صوبې په بلدیاتی انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند بریا او فارن پالیسی مجلې بیا د افغانستان د بیا رغونې او دغه هیواد د مالیه نظام په اړه د افغان ولسمشر په څرګندونو لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل یې د هارون باچا اورو.
د رویټرز خبری ایجنس په لیکنه کې راغلی د اتوار په ورځ راغلی او د پنجاب د بلدیتی انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون په دغه ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دغه بریا په ترڅ کې د اپوزیشن ګوندونو هغه هیلې په بوله هوښوې چې په ځایي انتخاباتو کې حکمران ګوند ته د ماتې ورکولو لپاره یې لرلې. د پنجاب په میلیونونو وګړو د خالی یا شنبې ورځې په بلدیاتي ټاکنو کې رای واچولې چې د لیکنې تر مخه په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت لپاره د یوه ریفرنډم په توګه ورته قتل کېدای شي. د همدې انتخاباتو له لارې د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان غوښتل چې د هیواد په راتلونکو عامو ټاکنو کې د مسلم لیگ نون پر وړاندې د یوې مضبوطې پارټۍ په توګه مخته راشي. د شنبې ورځې د بلدیاتي انتخاباتو غیر حتمي نتیجې ښیي چې د پنجاب صوبې له 2,600 څوکیو څخه مسلم لیگ نون 1,001، پاکستان تحریک انصاف 221، آزادو کاندیدانو 845 څوکۍ ګټلې دي. لیکنه کاږي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت د هغه هیواد امنیت او همداراز اقتصاد یو څه ښه کړي، خو د اداري فساد او د شتمنو پاکستانیانو لخوا حکومت د مالیې نه ورکولو په څیر ستونزو حلولو په برخه کې لا هم ناکامه پاتې شوی دی. بلخوا د فورن پالیسی مجلې یو لیکنه وایي په افغانستان کې د بیا رغونې د امریکایي ادارې سیګار مشرۍ د هغه هیواد په کانګرس کې درې میاشتنی رپورټ جمع کړی دی. په رپورټ کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د یادې ادارې د مشرې د شویو خبرو یوه برخه چې د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو په ورکړیو قربانیو له نړیوالو سره د افغان حکومت د همکارۍ او نور یو شمېر ټولنیزو موضوعاتو راڅرخي نقل شوې. ولسمشر غنی د افغانستان د مالیې پر نظام هم خبرې کړې دي او په دغه ترڅ کې د امریکا په کانګرس کې د هغه هیواد د پلازمینې واشنگټن ډی سي د استازیتوب موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته کړل شوې هم یاده کړې. ولسمشر غنی ویلی موږ د ډی سي د شوار برعکس په ولسی جرګه کې پرته له دې چې وګورو چې د کومې سیمې خلک حکومت ته مالیه ورکوي خلکو ته د استازیتوب حق ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې په تیرو کلونو کې افغانستان ته په فراخ دلانه توګه مرستې ورکړل شوې خو په ترڅ کې د مسؤلیت عنصر کمزور شو. اوس موږ هڅه کوو چې د افغانستان په ادارو کې د استازیتوب خبره د افغانانو لخوا د مالیې له ورکولو سره وتړو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس د یو ایرلاین د سورلو جاز د تیر خالی په ورځ هغه وخت د مصر په سینا دشته کې د حادثې ښکار شو چې د مصر د شرم الشیخ سیمینا د روس سینټ پیټرسبرګ ښار ته روان و. په دې جاز کې سواره 240 مسافر ټول په موقع مړه شوي وو چې زیاتره یې روسیان وو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو ریپورت برابر کړی دی چې زموږ همکارا انیس اجمل یې وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د خالی پورس د روسي یو مسافر اړوند کې الوتکه د مصر په سینا ټاپو اسمه کې د حادثې ښکار شو. په دې الوتکه کې د لږ تر لږه څلېرشتو ماشومانو په ګډون 1211 مسافر او د الوتکې د عملی وطنه سپاره وو. ویل کېږي چې په مسافرو کې اکثره روسان وو چې پکې زیاتره د سور سمندر په غاړه د سیلګری په یو مشهور ځای کې د رخصتیانو تیرولو وروسته سینټ پیټرسبرګ او نستی ښارګوټو ته بیرته ورتلل. د روسي او چارواکي ویکتور سوروشینکو چې د دې الوتکې پلټنې کوي او د روس د هوایي چلند د یوې ادارې مشر هم دی پرون یې ویلي دي چې د الوتکه په هوا کې د حادثې ښکار شوې او ټوټې یې په شاوخوا 40 کیلومتره سیمه کې خورې شوې دي. نوموړی زیاتوي دا به له وخته مخکې وي چې د حادثې د وجوهاتو په اړه څه ویل شي. د روس د بیړنۍ او چارو وزارت وایي چې د نومبر په 2مه نیټه د یوې الوتکې په ذریعه د شاوخوا 144 کسانو مړی سینټ پیټرسبرګ ته راوړل شوي دي. اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره اړه لرونکي یوې ځایي ډلې د اکتوبر په 1 د دې الوتکې د ویشتلو ذمهواري قبول کړې ده، خو دا یې نه دي ویلي چې دا الوتکه یې څرنګه په نښه کړې ده. د روس او مصر چارواکي بیا وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې د روسي ایرلاین د الوتکه ویشتل شوې یا تباه کړل شوې ده. په داسې حال کې چې د حادثې په ځای کې پلټنې روانې دي، ګڼو ایرلاینونو په احتیاطي توګه د سینا ټاپو اسمې د پاسه تیریدونکي خپل پروازونه معطل کړي دي. بل لور ته د الوتکې د قربانیانو لپاره خاصې دعاګانې وشوې او د روس د یو چرچ پادري ویلي دي چې د پیښې ټول روسان خفه کړي دي. د روس د سرکاري خبري اجانس RIA تر مخه دا د روس او شوروي اتحاد د الوتکو د پروازونو په برخه کې په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. له دې وړاندې په 1950 کال کې د ازبکستان یو الوتکه د حادثې ښکار شوې وه چې پکې 200 کسان وژل شوي وو.
بلخوا د افغانستان نه راغلي رپورټونه وایي چې د افغانستان د طالبانو د نوي مشرتابه په سر د لانجې له وجې جدا شوې وسلوالې ډلې ملا محمد رسول اخون خپل نوی مشر ټاکلی. ویلي دي چې دوی به د نوموړي په مشرۍ د افغان حکومت، امریکا او نړیوالو ځواکونو خلاف جګړه جاري ساتي، خو د طالبانو د مرکزي ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد دغه رپورټونه رد کړي دي. په دې هکله تفصیل د اسمت ساروان رپورټ کې اورو.
د طالبانو په تحریک کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه مخالف ډلې ځان ته نوی مشر وټاکه. د منصور مخالفو طالب قمندانانو وویل چې دوی ملا محمد رسول اخوند د خپل مشر په توګه غوره کړی دی. د ډلې همدارز ویلي چې له منصور سره به جګړه او لانجه ونه کړي او خپل تمرکز به له دښمنانو سره په مبارزه وکړي. د منصور د مشر مخالفو قمندانانو وویل موږ خپل مشر وټاکه چې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو او حکومت پر ضد د مجاهدینو لارښوونه وکړي. ډیلی ټلیګراف رسپانه وایي چې په دې اړه د منصور د ډلې د عکس العمل د معلومولو لپاره د نوموړي له ویندویانو سره د تماس هڅه وکړه، خو د دې ډلې ویندویانو ورته له څه ویلو ډډه کړې. خو ذبیح الله مجاهد له آزادي رادیو سره په خبرو کې د طالب قمندانانو له لوري د نوي مشر د ټاکلو خبر رد کړ. د طالبانو ځینو غړو ډیلی ټلیګراف او نورو لویدیځو رسنیو ته د نوم د سرګندېدو په شرط ویلي چې ملا محمد رسول اخوند یو پخوانی طالب مشر دی. دوی ویلي دی له پخوانیو طالب مشرانو څخه دی، لس کاله له ملا عمر سره تیر کړي او د هغه یو خورا باوري او معتمد کس و. ویل کېږي چې د اخوند په مشرۍ جلا شوې ډله د پیسو او جنګیالیو د شمیر له پلوه کمزورې ده، خو امکان لري چې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات کړي. مخکې د منصور د مخالفو طالب مشرانو ویاند ملا عبدالمنان نیازی آزادي رادیو ته ویلي چې د دواړو ډلو ترمنځ د پخلاینې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دوی غواړي چې ژر خپل مشر وټاکي. اخوند 50 کلن دی. د طالبانو د واکمنۍ په مهال د دوو ولایتونو د والي په توګه دنده اجرا کړې، خو ملا نه دی. د ده اکثره وی طالبان او قمندانان له منصور څخه په دې خوابه دي چې د ملا محمد عمر اخون مرینې پټه کړې و. د دوی په منځ کې ځینې شک لري چې ممکن ملا عمر د منصور له لوري وشل شوی وي، خو ملا منصور وایي چې د ملا عمر مرینې د دې لپاره پټه ساتلې و چې د طالبانو په منځ کې یووالی زیانمن نشي.
دا مشال ریډیو دا
د بیپول ډاکټرانو د ډلې مشروای نړیوالې ټولنې په افغانستان کندوز ښار کې په یو روختون د بمباری د بیپری او پراخو تحقیقاتو په اړه د دوی غوښتنه د پام غورځولې ده. جوان لیو د رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویل د ترلاسه شوي ثبوتونو نه معلومیږي چې په کندوز ښار کې د بیپول ډاکټرانو په هسپتال په قصدي ډول بمباری شوې ده. په دې حقله تفصیل د رضوان مراد رپورټ کې ورو.
د بیپولی ډاکټرانو د ډلې مشروای په کندوز کې د دوی پر روختون د امریکایي ځواکونو بمباری ښایي یو جنگي جنایت وبلل شي. جوان لیو له رویټرز خبري آشان سره په مرکه کې ویلي دوی له شاوخوا شپږ اویا هیوادونو وغوښتل چې د دې پیښې په اړه د بې پرې پلټنو لپاره دی د بې پولي ډاکټرانو د غوښتنې ملاتړ وکړي، خو د نوموړي په وینا نړۍ دا غوښتنه له پامه وغورځوله. د بې سرحده ډاکټرانو د ډلې مشره وایي د کندوز د روغتون پر پیښه چې د دوی د دیارلسو ډاکټرانو او طبي کارکوونکو په ګډون دیرش کسان پکې ووژل شول د نړیوالې ټولنې چوپتیا له خجالت نه ډک عمل دی. میرمن لیو وایي دوی د روغتون موقعیت او فعالیت له ټولو اړخونو سره همغږي کړی و. دا روغتون له څلورو کلونو راهیسې فعال و او په هغه شپه چې بمباري پرې وشوه په کندوز ښار کې یوازنۍ ودانۍ وه چې روښانه وه، او د هغې په خبره پرچتې هم د بې سرحده ډاکټرانو لوګو لګېدلې وه. د بې پولي ډاکټرانو مشره وایي پر روغتون له لومړي برید وروسته دوی یو ځل بیا ټولو اړخونو ته یقیني کړه چې دا ودانۍ روغتون دی، خو بیا هم پرې بمباري روانه وه. نوموړې دا رد کړه چې ګواکې طالبانو له دغه روغتون څخه د سنګر په توګه کار اخیسته، که څه هم چې یو شمېر ځانګړو امریکایي ځواکونو چې پر دغه روغتون یې د هوایي برید غوښتنه کړې وه ادعا لري چې طالبانو په روغتون کې ځای نیولی و. خو د امریکا حکومت وایي دا پېښه څېړي. د امریکا متحده ایالاتو په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د هوایي ځواک د برید له امله بخښنه غوښتې، او د دفاع وزارت پنټاګون وایي د دې پېښې د څرنګوالي او حقیقت د معلومولو لپاره څو اړخیزه پلټنې روانې دي.
او اوس وخت شوی دی د ټوکو ټقالو د هفتواری خپرونې پام کوه. دا خپرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار امان الله ناصر برابروي. راځئ چې ورته غوږ شو د دې هفتې په پام کوه خپرونه کې یې کمی ټوکې راوړې دي.
پام کوه. خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم. ګران رنگارنګ سیلابونو وړو او زلزلو خورولو اوریدونکو، ګورګین مرچکی هم حاضر دی د داسې خبرونو سره چې صرف غمونه پکې دي. خبر نیم چې خوشحالي زمونږ له سیمې نه ولې خوابدی ده. آیا خوشحالي زمونږ نه خفه ده، او که مونږ له خوشحالۍ نه ځان لری ساتلی دی؟ د سیلابونو څپې دي که د زلزلې جټکې، کلان دي او کله لوړ حملې، که د نړۍ سکونه او څاپېړي او چکې دي. د سیلابونو څپې دي او که د ګرمۍ د لمر وړانګې دي. د یتیمانو چیغې او د کونډو رندو فریادونه او نارې دي ټول زمونږ په سیمه کې دي. دا ځکه چې نورو پوهنه حاصل کړه، حاصلوي یې، خلاص یې پوهنتونونه او لیسې دي، او زمونږ بند مکتبونه، سوځلي کتابونه او بندي مدرسې دي. خبر نیم چې کله به سترګې رڼېږي، کله به د عقل بند روشندانونه خلاصېږي، کله به بندي خولې وازېږي، کله به حق بیانېږي، کله به وږي مړېږي، کله به بې کوره خپلو کورونو ته ستنېږي، کله به د علم ډیوه بلېږي، کله به مځکه پراته کلمونه لرنګ نه ډکیږي، او کله به له ګولیو ډک ټوپکونه له ګولۍ نه خالي کیږي، کله به د بل ټوپک له خپلو اوګو نه کته کیږي، او کله به خپل ټوپک د خپل ورور په ضد نه استعمالیږي، او کله به د ګورګین سورنا بندیږي، او کله به د توتکۍ باجا غږی. نو ګرانو او خپلو قسمتونو ته حیرانو، د نورو په جالونو کې راګیرو لکه مایانو اورېدونکو، دا وخت زمونږ د ملک ناپرسان وزیر زلزلجات سیلابیات جناب خیرات خان امدادی صیب په سټوډیو سټیشن ته ګډبړېشنګي د توتکۍ چکری سره تشریف لری. درځی چې ورسو چې دای په موجوده پریشان کونو حالات باندې خپل د عقل د چوربتې رڼا څنګه اچوي. تاسو او وزیر زلزلجات و سیلابیات.
السلام علیکم وزیر صاحب، مونږ تاسو ته په سټوډیو کې خراغ لی وایو.
هر څه چې وایې لږ ژر ژر ووایه، زه په یو اوږده دوره روان یم.
یقینا به تاسو زلزله زده او سیلاب زده علاقو ته روان یاست.
کمال که ستا دماغ خراب دی، هلته زما څه کار؟ زه د سعودي، اروپا، امریکا، یونایټیډ نیشن یعنی ملګری ملتونو په دوره روان یم. کنه
څه مطلب؟ په ملک دومره لویه تباهي راغلې ده او ته روان یې هلته؟ د څه دپاره روان یې؟
هم د دغو غریبانو خلکو دپاره ځم، د ځان دپاره خو نه ځم کنه.
نو غریبان خو په ملک ناپورسان کې دي، زلزله دلته راغلې ده، سیلابونه دلته راغلي دي، او ته خو وایې چې زه روان یم د باندې.
اے بے عقلی، دلتا خو ته خپل وایې چې هر څه تباہ او برباد دي. د باندې ملکونو ته ځم چې د دوی دپاره یو خیرات، یو زکات، یو امداد راټول کړم. د دې څخه د مخه چې د بنګال فقیران، د سریلنکا ملنګان، د یوګنډا مفلسان، د ویسټ انډیز افیمیان او د ایتوپیا لمبه وهلي مریضان ورورسېږي، زه ځان ورورسوم او خیرات ترېنه واخلم.
نه نو، دا مسلی خو په جاپان کې هم راځي، په یوروپ او په امریکا او په چینا کې هم راځي. هغوی خو په خیرات او په زکات پسې منډې نه وي.
خانه مو خرابه نشه، څو وارې مې درته ویلي دي چې ځان د هغه سیالانو سره مه برابروه. نه، ته ماته دا ووایه، په هغو ملکونو کې درنې کېږي؟ د انګور او خواښې جګړې کېږي؟ په کرکټ کې پډې کېږي؟ د حکومت او اپوزیشن د ورځې او شپې اتلس اتلس جلسې کېږي؟ د آی ایم ایف او حکومت تر مابین داسې پټې معاهدې کېږي؟ چې دا یو شی مو د دنیا رنګ نه دی، نو بیا ځانونه ولې د هغو سیالانو سره سموي؟ خیرات خورو، زکات خورو، پوروړو، امداد خورو، ټول نظام په خیرات چلیږي. حقیقت خبره خدا ده چې ملک ناپرسان خو چلیږي په دې زلزله زدگانو، سیلاب زدگانو، اپریشن ضرب غضب زدگانو باندې. د دوی له ثوابه سزا راځي، په شملو یې دوی ګزاره کوي، کوچه او غوړي یې مونږ خورو. بس وی چلتی که نام گاڑی ہے او زلزلے که نام دیاڑی ہے. آو
نہ تما تا داو آیا چی پتیرو زلزلو او سیلابونو کی چکم خیمے او بسترے راغلی وے، دا خوراک شیان راغلی و، دا متاثرینو دا پارا پیسے راغلی وے، آغا چر تو لاڑے
گورا دے توائی مال غنیمت، او مال غنیمت ہمیشہ بنام سرکار وی، پا دے کی دا خرکار ہی ساق نشتا. آو
تاسو دا اپریشن ضرب غضب متاثرین او دا زلزلو او دا سیلابونو متاثرین کله خپل کورو ته لیږئ؟
خدای ته وګوره چې دا خبره بلواره ونه کړې، ولې په روزي کې لته راوئ مڼې؟ که دا خپل کورونه ته لاړ، بیا څوک امداد راکوي مونږ ته؟ څوک به راډکوي زمونږ جیبونه، زمونږ ګیډې او نسونه؟
نه، تاسو به در څو پورې په دې کچکول گزاره کوئ؟ په ډېرو خیراتونو او زکاتونو مو خولې د فقیرانو او لاسونو مو د ملنګیانو شول، تاسو شرمېږئ نه؟
اے تو تکو، تو تکو، د بې عقلۍ خبرې ولې کوې کنه؟ شرمېږي خو هغه څوک چې په سترګو کې څو څاڅکي اوبه ولري. وای شرمې کوت بېخې خود، شرمېږي به نه، کچکول اوټاو، مال بناو، نوټ کماو. آو دا ملک ناپرسان دے، که لک لرے پا لک ارزی او که کک لرے پا کرک لام نارزی. آو زمانی که دا خیرات او زکات ناخستلو، امداد نخوڑلو، لطندی اوچ شلو، للوگی نمر شلو، بی کفن خخ شو،
ای تاسو لخدای نویری گئی.
اے اے او زماو دا غطر ما بین مرزا، خپل کار کوا، زمونگ میا صاحبه چی سکوی کوایا، بس یو کالو بل کال اچ کوا، هغه مهربانه باچا دی، معاف بدی کی او بدی بخی. ویره خو بس لنیب نه پکار ده، او د نیب خو تا ته قانون معلوم ده، خود بی کھاو، اس کو بھی کھلاو، جان چڑاو، پھر بناو مال کماو، ففٹی ففٹی کراو، اللہ اللہ خیر سر.
مطلب دا تاسو د دې متاثرینو د پاره هیڅ هم نه کوي؟ ها
ولی نه کوو؟ جنوبی وزیرستان ته میٹرو بس ور جوړو، او شمالی ته بس صرف بس ور جوړو، زلزلے والا ہوتا کورونا ور جوڑو، او سیلاب والا ہوتا کشتیانی ورکو، چاہتا ڈالران ور بیشو او چاہتا ریالان ورکو.
ہی کل بے ورکوے بے بخت کل.
بس تا دعا کوا چیو خمست سونامی راشی، سیلابو نراشی. آو
وی وی خانہ خرابے، دا تا اوس آبادی جوڑوے کنور بربادی راولے.
اگر مثال دی ندے اور ادلے تو تکو چوئی تر نمپو ولاڑ پا خرپ نڑے دلے خوی، زمون خلق پا آبادی خوشحالی کی چرتا، تر کور پا بیابان خوشحالوی، تر گٹی پا تاوان خوشحالوی، تر بنگلی پا زندان خوشحالوی، تر واوری پا باران خوشحالوی. وی کڈی بچر تا گرزوی نا دا باران شپده، پر بیابان شپده دا مسافرو.
او بے بختا، او بے بختا، وم که دغه متاثرینو بدوا در تا وکڑا نو بیا؟
وای بدوا د دوی بدوا خو هلی ما، که بدوا نه وای وهلی، د ملک ناپرسان وزیر به وای، د انګلستان وزیر به نه وای، د وزیرستان وزیر به وای، د کویت او عربستان مشیر به نه وای، د برونای دارالسلام فقیر به نه وای، د یو ښې مړې ایجنسۍ مخبر به نه وای.
یو دا سړی څه وای؟
صحیح وایم، دا اوس زمونږ زندگی ده. د باندې د وزیر اعظم چمچګیری، په کور کې د بیگم ترهګیری، په تاڼه کې د پولیس غونډګردی، په گلی کې د غونډک دادګیری. تر دې خو ښه و چې د لندن ویزه مې اخیستې وای، د ګورګانو حیوانان به مې لمبول، یا به مې په سعودي کې د شیخانو ماشومان ورګرارول، اوښان به مې ورمالشول، کور ته به مې ډالران او ریالان راستول، تر برونو ته به مې پر بریتونو لاسونه تېرول.
های های بے بختو، تاسو خود را آزادی پا غلامی خوشحاله است؟
دا آغوی غلامی می خوخه ده، کم از کم نقدی خودر کئی، دلتا خو غلامی هم کو او ساپیڑی هم خورو.
اخه تدارا تو وایا؟
یومنٹ دا چاینا نا فون دے. جی ہلو شمپان شو ها شمپو شا شو شی شا ترمپو ها شا شا پرواز شریف، شیرباز شریف، خیرات شریف، زکات شریف، امداد شریف، شا شا شو شاباش شاباش کجا پوری چنچو چنچو
سوکو چرت روان شوی؟
د چاینا نه فونو. وزیر اعظم صاحب د امداد درخواست کړی وی د سیلاب زدگانو دپاره، د کباړي سامان را روان دی. توتکو ستم سپلی شکېدلی دی، درځه تا ته به م یو جوړه سپلی درکم. ستاسې د رپورټرانو شکل هم د متاثرینو نه کم نه دی، چې تا ته وګوري ګوندې دا امداد را ډبل کړي. راځه.
نوگرانو پا بیرونی امداد او کباری جات سامانو امختمل گرو زو سٹوڈیو سٹیشن تے گڑ بڑی شن تا چیری چی حکیم بخمل سیب تشریف لری. ستاسو فریادونه او دده مشوری او جوابونه تلیفون نمبر پیاد لری 0000000000000
حکیم صاحب، واکیم صاحب، سیلاب راغی، کور می سیلاب یوړو، گډ می کساب یوړو.
نو ته ما ته د څه د پاره منډې راوی؟ دا ملک ناپورسان دی، تم ورسه پارسه چې دی وس بر شو زغلوی، وس تر بره کار دی کنه. دلته که وزیر دی که فقیر دی، ټول د نورو مالونه زغلوي.
حکیم صاحب، واکیم صاحب، د کمی ورځې څخه چې دا زلزله راغلې ده، ټوله ورځ موږ پر کیمپ باندې لوړ هلیکاپټران ګرځي، په دوربین کې راته ګوري او بیرته راڅخه ځي.
اے بدبخته، تاسو ته به ګوري نو په دنیا پروري، چې ستاسو د سپیرو مخونه نه کې ورښکاره، امداد و خیرات به لږ کمه راځي. له سلویش دکانو نه په موږ چلیږي دا ګاډی کنه.
الوی حکیم صاحب، حکیم صاحب، هم لا سنرا کا زلزلہ رالا چوکما
عمل سمکه دا خواته اشاریه یو درجه ده. ستاسو مولونو ده چیز گورم پر من خوبایی چی اتلیس اشاریه نون زلزله را گلی وای. آو سر خلاص گی کنه، دا جتکی برازی او نو فام کوی فام.